سلور بجیشوی دا زدی ردو دادی ست پخبرونه که زحمت چی برس ساسو کربایم تخنیکی چاری شفی قیار مختبری سلامونه. پا پروان که دا برشناوی جاری شوی ستنی بروست لشل روزو بیرت جولی شوی. کابل بیا رون شو. پا دی خبرونه که با دیده تفصیل هم در کرد چی پا کنر که دا دیوران کرشی پر اجدو و زیاد ترنگل ده. دا نور و مطالب و تر معرفی مخی خبرونه لسالی محمد سالی چخور.
د تاجکستان صدر اعظم وایي چې په سیمه کې د لویو پروژو عملي کېدل د افغانستان له امنیت سره ارتباط لري. په سرپل کې د وسلوالو حمله په شا تمبول سوې ده. د ترکیې او روسیې پوځیانو نن د سوریې په شمال ختیځ کې خپله ګډه ګزمه پیل کړه. د تاجکستان صدر اعظم وایي په سیمه کې د لویو پروژو عملي کېدل د افغانستان له امنیت سره ارتباط لري. قاهر رسول زاده دا خبره نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې له اجرائیه رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړه. د اجرائیه ریاست د اعلامیې په حواله د تاجکستان صدر اعظم ویلي چې د افغانستان امنیت په سیمه کې د کاسا زر پروژې، د انرژۍ د انتقال او د نورو لویو پروګرامونو له عملي کېدو سره ارتباط لري. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د شنګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره نن د یوه دولتي هیئت په مشرۍ ازبکستان ته لاړ. د سرپل ولایت چارواکي وایي چې د سنجرک ولسوالۍ پر پوستو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبول سوې. د سنجرک ولسوال نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه ناوخته شاوخوا 200 وسلوالو طالبانو له دریو لوریو د دې ولسوالۍ پر پوستو حمله پیل کړه. نقیب الله دقیق وایي چې په توپخانه کلي کې دغه نښته تر نن سهار 5 روانه وه چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې.
د دښمن حمله په شا و تمبول شوې او تر 15 زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوبله واوښته. له بده مرغه زموږ دوه محلي پولیس هم شهیدان شوي او دوه تنه یې ټپیان دي. وضعیت اوس زموږ په کنټرول کې دی.
وسلوالو طالبانو د دغو حملو په اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې د یوه افغان وژنې د ټولنیزو رسنیو د کاروونکو سخت غوسه پارولې ده. چارواکي وایي چې د امان الله په نوم دغه کس پرون د ارغنداب ولسوالۍ په نقیب مینه کې په خپل موټر کې د خپلو ماشومانو په وړاندې وژل سوی. د والي ویان بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوی کس د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی او سرتیری و.
دی د کور د ځینو ضرورتونو در پوره کولو لپاره خپل اولادونه هم د ځان سره کښېنولي وو او غوښتل یې کندهار ښار ته راشي. بدبختانه د هیواد د دښمنانو له لورې ورته کمین نیول سوی وو او د خپلو کوچنیو اولادونو مخته ترور او په شهادت رسېدلی دی.
د ټولنیزو رسنیو کاروونکو د کوچنۍ لور په وړاندې د یوه پلار پر وژل کېدو پراخ عکس العملونه ښولي او ډېر یې دا یوه وحشیانه برید بللی دی. که څه هم تر اوسه د دې وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په کندهار کې زیات وخت وسلوال طالبان پر هغو کسانو دا ډول هدفي بریدونه کوي چې یا له حکومتي ادارو یا هم بهرنیو ځواکونو سره کار کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یوه توندلاري مذهبي ګوند په زرګونو غړي په اعتراض راوتلي دي. دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه لري. د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د ازادي د مارش په نوم دغه لاریون تېر یک شنبه له کراچي ښار څخه پیل کړ. مظاهره چند تېره شپه ناوخته په حکومت ضد اعتراض کې د راغونډېدو لپاره په بس موټرو، بایسکلونو او شخصي موټرو کې اسلام آباد ته رسېدلي دي. په اسلام آباد کې د ازادي مارش ته په خپله وینا کې د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل
د کله نه چې عمران خان حکومت راغلی نو د ملک د اولس معاشي وجنه شروع کړې ده. د ټیکسونو شرعي زیاته کړه چې عام اولس سره سره تاجران د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د دې ملک ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه سره خپل پیغام د حکومت او وزیر اعظم ته ورسو چې نوموړي کور ته د تللو وخت راغلی دی.
د پاکستان چارواکو په اسلام آباد کې سرې ساحې ته چې دولتي دفترونه، پارلمان او سفارتونه پکې دي د لاریونوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره پر عمده سړکونو پولیس او ملیشه ځواکونه ګمارلي او کانتینرونه یې ځای پر ځای کړي دي. د ترکیې او روسیې پوځیانو نن جمعه د سوریې په شمال ختیځ کې خپله ګډه ګزمه پیل کړله. دوی دا کار د هغې موافقې مطابق کوي چې د انقرې او مسکو ترمنځ ورباندې تېره اونۍ صلح سوې ده. د هغې موافقې له مخې د سوریې د کرد جنګیالیو پر ضد د ترکیې پوځي عملیات ودرول سول. د ترکیې دفاع وزارت نن په یوه ټویټ کې ویلي د پولیو او هوایي قطو دغه ګزمې د سوریې د سرحدي شارګوټي الدرباسیا په ختیځ کې روانې دي. بلخوا د روسیې دفاع وزارت تایید کړی چې په دغه ګډه ګزمه کې د روسیې د پوځي ملیشو پرسونل او د ترکیې سرحدي ساتونکي شامل دي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې دوی به په څه باندې 110 کیلومتره ساحه کې ګزمه کوي. ترکیې د کردانو په رهبري ځواکونو په وړاندې د اکتوبر پر 9مه وروسته له هغې پوځي عملیات پیل کړل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې له شمال ختیځو سیمو د امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان وکړ. په روسیه کې د انټرنیټ د کارونې په اړه یو لنجمن قانون سر لنن څخه عملي کیږي. دغه قانون په داسې حال کې عملي کیږي چې انتخاب کوونکو خبرداری ورکړي چې دغه قانون څخه به پر آنلاین فعالیتونو د حکومت د کنټرول د پراخېدو لپاره استفاده وسي. د مستقل انټرنیټ په نوم دغه قانون چې پارلمان د غړو لخوا تصویب شوی د روان میلادي کال په لومړیو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا توشیح شوی دی. قانون د انټرنیټ له برابرونکو غواړي داسې وسایل ولګوي چې د روسیې د ویب سایټونو ترافیک له داسې لارو چارو وڅارل سي چې د حکومت په کنټرول کې دي. د قانون ملاتړ کوونکي وایي دغه قانون به روسیه د انټرنیټ په ډګر کې تر ډیره مستقله کړي، خو انتقاد کوونکي خبرداری ورکوي چې دغه قانون به د انټرنیټ په زیاتو برخو کې د سانسور سبب سي او د روسیې استخباراتي ادارو ته به زمینه برابره کړي چې د انټرنیټ پر کارونکو خپل څارنه لا پراخه کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې تور ولګوه چې په چیلي کې شخړو ته لمن وهي. په چیلي کې د وروستیو ورځو په اعتراضونو او ناکراریو کې تر شلو زیات کسان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه لوړ رتبه چارواکي پرون ویلي څرګندې نه شي چې ځینې کسان د ټولنیزو رسنیو په استفادې او ناوړه استفادې سره هڅه کوي چې دغه ناکراری منحرفې کړي. د دغه چارواکي په خبره موږ داسې نښې نښانې لیدلي چې روسیه د بحث د منفي بهیر ملاتړ کوي. دغه چارواکي چې نوم یې نه داخل سوی زیاته کړې چې مسکو په جنوبي امریکا کې د خپل نفوذ د پراخېدو لپاره خپل اقدامات زیات کړي چې ډېر مثبت اړخونه نه لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او پروان کې ورسله نشته درې اونې یو د برېښنا رنګي شبستنی ترمیم شوی او کابل ته برېښنا وصل شو. د دې ستنو له تورونو تخریبونکو سره باید څه وشي وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو او د قانون پو کبیر رنجبر نظر د سره شریکو. په کونړ کې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو نن وضعیت آرام دی، خو د پاکستان لور ته ځواکونه ځای پر ځای شوي.
د ماخام وو بجو نه ایسته لږ بجو پورې خلک چاته بعد په زور ویستل.
د کابل کندهار لوی لار وروسته تر دې پرانیستل شوه چې له ادعا سره سم یو پولیس یو تن ووژه.
سړی وزلی د پروپو باندې پنځلس زره یې غوښتې وزره ورته ونیو پر دا سر باندې په ټک پر دا سر یې وویستی.
په کندهار کې اوپلار د خپل کمکو ماشومان مخې ته وشل شوې. دا موضوع چې په فیسبوکونو کې ډېر عکسونه خبره شوې دي تعقیبو.
د دې سره سره چې دا شکنجه سپوله په نړیوالو رسنیو په دې ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خود دغه څه دین نه دی.
د کابل او لاسو نورو ولایتونو برېښنا بیرته ورسته لنږدې درې اونیو حل وصل شو. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په پروان ولایت کې د برېښنا د ویجاړو شویو ستنو پر ترمیم څه باندې لس میلیونه افغانۍ ولګېدې. دغه شرکت رئیس غواړي چې د دغو ستنو ویجاړونکي دي په علني توګه مجازات شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې پیښې د میلیونو دوسیه به ډېر ژر لوی څارنوالي ته ولېږل شي. تفصیل له کابله د خان محمد سیند په راپور کې.
تیر شپه د برېښنا شرکت فنی کارکونکو وتوانېدل چې لشل ورځینی کار وروسته کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوه پریشوي سرکټونه ونه خلوي. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ازبکستان د وارداتي برېښنا د ویجاړو شو ستنو او دوه سرکټونو په ترمیمولو سباندې لس میلیون افغانۍ لګېدلې دي. خاغلی غالب له لوی سرنوالۍ غواړي چې د دغه پیښې عاملین په علني توګه مجازات کړي. د وردګو په ساحه او هم په سالنګ کې داسې کسان وو چې د برېښنا مزي پرې کول. دوی ونیول شول. دغه کسان باید ډېر ژر په علني توګه مجازات شي چې د نورو عبرت وګرځي. کابوشل ورځ مخکې غیر مسؤول وسلوالو په پروان ولایت کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا ستنې د سالنګ په سیمه کې په چاودیدونکو موادو ویجاړ کړې. د برېښنا شرکت رئیس وایي دغه کسانو د دوی د مشر چې د سالنګ په ماماتي مشهور دی له دغه شرکت نه سل زره ډالر غوښتي وو. د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا د لاغه چې د سالنګ په ماماتي مشهور دی له دوو کسانو سره په سالنګ کې د برېښنا د ستنو د ویجاړولو په تور نیول شوی دی. د دغه ریاست د یوې منبع په خبره د نیول شوو دوسیه به ډېر ژر لوی سرنوالۍ ته ولیږي. په افغانستان کې د برېښنا د ستنو ویجاړول نوې خبره نه ده.
د افغانستان د برښنا شرکت د معلوماتو لمخې د روان کال لپاره نتروسه کابل غزنی او کندهار ولایتونو ته د وارداتي برښنا ستنې په سلو مواردو کې زیانمنې شوې دي. د دغه پیښو لاملونه جنگ او د دولت وسلوال مخالفین خودل شوې دي. افغان حقوق پوهان وایي د افغانستان د جزا د کوډ لمخې د برښنا د ستنو ویجاړول جرم دی او عدلي او قضایي ارګانونه باید له تورن سره قانوني چلند وکړي. وحید فرزی وایي
د افغانستان د جزا د کوډ په 318 ماده کې د عامه ملکیتونو د ویجاړولو پر وړاندې د حبس اکثره حد یو کال پیشبینی شوی دی، خو په 14 ماده کې د زیان د جبران پور کولو هم حکم شوی دی.
د کابل اوسیدونکو چې 40 ورځې د برښنا په پرچاوي کې تیرې کړي وایي د برښنا د ستنو لوی جاړونکو سره باید جدي چلند وشي. ګل افغان او محمد امین آزادي راډیو ته وویل
خود چې دا هر ګروه یې که طالب وي که مامتي وي که بل وي چې هر څوک چې د وطن د نقصان رسوي باید چې باید داسې خلک بالکل پرېنږدي او دې سره قانوني کاروایي وکړي.
ضرورت د برق سره لرو چې ټوله ورځ برقونه نه وي، موبایلو کې چارج نه وي، اوس برقونه نشته، نو موږ ډېر ورسره مشکلو سره مخامخ یو.
که څه هم د افغانستان د برښنا شرکت د برښنا د ستنو د ویجاړولو د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو په مرسته تدابیر نیولي، خو د دغه شرکت رئیس امان الله غالب وایي د برښنا د ستنو په ساتنه کې د خلکو همکاري ضروري ده.
د کابل ښار او لسو نورو ولایتونو برښنا بیرته وصل شوه. نږدې 3 اونۍ مخکې د سالنګ په سیمه کې د برښنا د ستنو د الوزولو له امله د کابل پر ښار برق قطع شوی و. د برښنا شرکت مشر د تورنو کسانو د علني محاکمې غوښتنه کوي. په ورته وخت کې په میدان وردګ ولایت کې یو شمېر کسان د برښنا د سیمانو د غلا په تور نیول شوي دي. دغسې کسانو ته له حقوقي پلوه څه ډول سزا باید ورکړل شي؟ دا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنګبر څخه وکړه.
عامه شتمنۍ خو دوه شکله لري، یو دا چې یو سرک څوک ورانوي چې هلته خلک پرې باندې تیریږي، یو پل ورانوي او یو مکتب ورانوي او یو شکل دی تخریب دی عامه ملکیتونه ده چې هغه یو نوع د تروریستي عمل دی. مثلا د دغه برق د پایو ورانول یو عادي شکل دی تخریب د ملکیت، خو هغه د چا د اعظمي جزا ورته تعین شوی دی چې یو کال دی په قانون په کود د جزا کې. مګر دغه خپل تروریزم تنها وژنه د افراد نه دي ما پاتې ده، دا خو ډېرو ګڼو خلکو ته ضرر رسیږي او هغه ضرر مستقیم ضرر دی په عین زمان کې دولت ته هم خساره رسیږي، ولې د ده هم هغه اداري متضرر کېږي، شفاخانو ته ضرر رسیږي چې امکان دی مړینې د افرادو ده چې یو تعداد اشخاص په ریکوري کې دي او هلته دغه برق چې قطع کېږي هغه وسایل چې هغه پورې دوی وصل دي هغه وسایل له کاره وریږي او امکان درته دي چې یو تعداد خلک مړه شي. دلته یو نوع د تروریستي عمل هغه په دې حکم په دوی باید صادر سی او دته کچه د جزا خورا جګی.
رنجبر صاحب، دغه وست د برښنا په برخه کې دوه پیش سیوی دي، یو په پروان کې پایال وزول سیوی دي او بل لورته په میدان وردګ کې د سشکاری سی د سیمانو د شکولو له خاطر برق قطع شوی دي. د دوغو دواړو پیشو ترمنس ل جزایی په لوا څه توپیر شته؟
فرق دی سیمان سکول سبی دی هدف چیو؟ که هدف دی چه دی گوختل اگه نبول که وگیو او گوختل دا خرس کی دا یو غلاوه عامه ملکیت تصد مورسی دا او هدف او نیت بل شیو. البته مگه هد اعظمی جزا یو کال دی زما پا عقیده، مگر دی پروان دی دادی پایو لمن زولل البته واضح یو تروریستی عمل دی، البته جزا کچه باید دیره جیگه لرشی او به او دا جیگه همزی، ولی هدف دا نوه چه دی لده پایه لورانوولو نه یو چه گتر در لاسه کی.
لیکن رنجبر صاحب ببخشه، دا راپور لمخی دو کسانو چه پا پروان که پایه الوزه ولیدی پا سالن که دوی لبرشنا شرکت دا $1,000,000 رو غشته نکوله، نو دا هم بیا یو دول جرمونو تا نگرزو دی تروریزم پرزه؟
هماغه سې کېږي که دا سیاسي نیت پکې هغه یي او هغه دا یې شدې لپاره چې دولت متضرره کي او خلک ناراضه کي له دولته او هغه سیاسي اهداف پکې نغښتي په هغه حالت کې هغه تروریستي عمل دی. او دا چې $1,000,000 غوښتي دي دا هغه اقتصادي موضوع ده او سیاسی نیت پکې نغښتې نه ده، هغه قانون د جزا ورته یو کال هدي اعظمي حبس ټاکلی دی. چې زه فکر کوم چې په دغه مادې د قانون جزا کې هم په آینده کې باید تغییرات راشي، کچه باید تغییر وخوري له دې لپاره چې دغه په عین زمان کې چې ته ګټه ترلاسه کوله ډېر زیات خلک هم متضرر شو، د هغې جبران د خسارې هم خورا کچه جګده دی.
دلته یو بله موضوع هم ده، مثلا په یوې پیشه کې پلاس باندې یا په پلاس باندې یا په انبور باندې سیمان قطع شوی دی، په بله پیشه کې چاودیدونکي مواد د پای لاندې ځای په ځای شوی دی، دا هم د جزا په حکم کې تاثیر رامنځته کوي؟
ول نه کوي، د دې لپاره چې هغه کوي چې هلته هغه شدت لري دغه عمل شدید دی، هغه اعظمي جزا یو کال دی، نو دته حتما یو کال جزا ورکوي. مګر مهم دا دی چې نیت آیا سیاسي او که اقتصادي. که اقتصادي سلپسلو کې هغه حد اعظمي جزا چې یو کال ده لږه تجاوز نشي کولای محکمه او حکم نشي صادرولای، او که سیاسي هغه د مفکوره پکې او هدف سیاسي په حالت کې تروریستي عمل دی، او که چې د جزا باید د جګل راشي.
له شاغل رنجبر څخه په مننې په بي خبرتیا پسې اسلام آباد ته مخه کوو. هلته د عمران خان پر ضد د اپوزیسون ګوندونو مشان راغونډ شوي دي او پرلته وهله.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اسلام آباد ته د پاکستان د واکمن تحریک انصاف د اپوزیسون ګوندونو ګڼ غړي رسیدلی او پرلته وهلې. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ظفر کریمي موضوع څارلې ده. د پوسټډیو کې را سره د کریمي صاحب، تر اوسه پورې کوم مشرانو د غونډې ته خبري کړې او څه ویلي؟
شیبر صاحب، دغه لکه څنګه چې اوریدونکو ته معلومه ده، دغه کم لاریون د اکتوبر په 20مه چې شروع شوی و اسلام آباد ته بیګار رسیدلی دی. نن د جمعې د منځنه وروستو دې ته د اپوزیشن ګوندونو مختلفو مشرانو هلته ویناوې وکړې. د دې نه مخکې داسې ویل کېدل چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونه چې دي هغه یوه خوله نه دي، خو نن هغوی ټول هلته ورسېدل. هلته چې کوم کنټینر یا سټیج جوړ شوی دی، په دې باندې محمود چکزی وینا وکړه. د هغې نه وروستو د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف وینا وکړه. همدغه شان د عوامي نېشنل ګوند په استازیتوب باندې میا افتخار او همدغه شان د پیپلز ګوند مشرانو هم ویناوې وکړې. د دوی د ویناو اصلي د دوی چې ټولو کم ویناو کم مت نیو، دوی د حکومت باندې نیوکې کولې، د هغې د استعفا غوښتنه کوله. بل په پاکستان کې چې کومه ګرانی د هغوی ته هم د اشاره کولې، په هغې باندې هم نیوکې کولې چې د عمران خان کوم تګلارې دي، اقتصادي تګلارې هغه ناسمې دي چې د وجهي په پاکستان کې ګرانی زیاته شوې ده. همدارس د کشمیر په موضوع باندې هم د وزیر اعظم عمران خان کوم تګلارې چې دي هغه باندې نیوکه وکړې. ویل چې په لوی لاس باندې په کشمیر کې چې پاکستان څنګه په کار وغه شان وزیر اعظم عمران خان ونه کړل.
کریمي صاحب، ورته پرلت څو کاله مخکې عمران خان چې کله لا په واک نه و په اسلام آباد کې وهلې و چې ډېر وخت دوام وکړو، ستاسو په باور دغه پرله ته د دې توپیر په څه کې دی؟
یو خوشې برسه تر اوسه پورې مولانا فضل الرحمن دا نه دی ویلي، دغه وینا ته انتظار دی چې آیا دا پرلت دی کنه دی. تر اوسه پورې هغه د دین دا خبره ردوله، هغه ته چې وایي چې یاره دا پرلت دی، نو هغه وایي چې نه پلال موږ مارچ کوو. هغه دله د ازادۍ مارچ په نوم باندې دا نوم یې ولور کړی دی. اوس دا نه معلومه چې هغه دلته کینی پرلت وهی کنه، دوی جلسه کوي او د جلسې نورستو واپس خوريږي. نو دا خو به وروسته معلومه شي. د عمران خان څنګه تاسو خبره وکړه، په 2014 کال کې هغوی د هغه وخت د حکومت نواز شریف په ضد باندې دلته پرلتې والي، یو سل او شپږ شورزي. نو یو خو دا دی چې په هغه کې د ښځو ډېر زیات ګډون وو پکې، د دې نه علاوه هغه کې ټول اپوزیشن ګوندونه هغه سره نه ولاړ، هغه صرف او صرف د عمران خان ګوند وو. د دې نه علاوه د هغه سره خواته طاهر القادری یو بل ګوند چې هغه هم یو پرلت والي ورسره. خو وسنه کم پرلت دغه کم لاریون چې ده، په دې کې د پاکستان د اپوزیشن ډېر زیات ګوندونه دي، تقریبا ټول ګوندونه پاغې کې دي.
د سې جن راپورونه هم خبره شوې دي چې کېدې شي چې دغه لاریون دوام وکړي څو ورځې، په دې برخه کې تاسو څه تازه معلومات لرئ؟
شیبر صاحب، دا ټول د مولانا فضل الرحمن په هغه چې کوم وینا به کوي دا پاغي باندې انحصار لري، چې هغه په دغه وینا کې سوي چې آیا دوی کې نی نور نکینی. نو د مولانا فضل الرحمن وینا چې دا غي ته انتظار دی، او تقریبا ټول په پاکستان کې ټول جرنالستان او د ارچا ټول رسنۍ دي ته په فکر کې دي چې آیا هغه څه اعلان وکړي.
نو کریمی صاحب، تقریبا 15 بجې کېدونکې دي په اسلام آباد کې، نو وخت هم دی، نو څه وخت تم ده چې فضل الرحمن به غونډې ته خبرې کوي؟
او داسې اټکل کېږي چې هغه به وسم دا وس به د جمعې د منځ نه وروسته هغه ویلي چې
موږ
به هغه وشو. نو د اپوزیشن کوم ګوندونو مشران چې دي هغه ویناوي کولې، نو زما په فکر دا غي د اپوزیشن ګوندونو تقریبا ټولو هغه ویناوي وکړي. وس تم ده چې مولانا فضل الرحمن به خپل وینا وکړي، او هغه دا غي وروسته به څه ویل کېدې شي چې څه به کیږي.
کرمی صاحب مننه.
ستاسو نه مننه.
ویوا لا لیبرتاد،
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America first.
رفراندوم شورا
هسته ایمون. It's not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د کندهار زابل د لوی لارې موټر چلوونکي دا کوي چې د زابل د کاکړانو چینې په سیمه کې پولیسو یو موټر چلوونکي لدی عمله وشلې چې پولیسو ته پیسې نه ورکولې. موټر چلوونکو د څو ساعتونو لپاره د زابل په مربوطاتو د کندهار کابل عمومي لارې بند کړې و او د عدالت غوښتنه یې کوله. بلخوا د زابل والی وای هغه پولیس یې نیولې چې پر موټر چلوونکي ډزې کړې او هغه یې وشلې. والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې د موټر چلوونکو اعتراض پای ته رسیدلی او د اوس لپاره د کندهار کابل لوی لار بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې ده. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
چې په سلمان تر شي وشه وې تر ماشنان ولاندې دغه شوې پرې باسي منشو ولي
د کندهار زابل د لوی لاري موټر چلوونکو ادا کوي چې تیر شپه نه وخت د دغه لوی لاري په مسیر کې د کاکړانو چینې سره پولیسو یو موټر چلوونکی لدی عمله وچلې چې دوی ته پیسې نه ورکولې.
د کډې د کوچانو پر روانې د شجې راځوي چې کډې پوري ولې د لنځک د کوي.
د لوی لارو او باردار موټرونو چلوونکی وایي چې پر دغه لار د پولیسو لخوا ځورول کیږي او حل کیږي او په غیر قانوني توګه پیسې ځنې اخیستل کیږي. دغه موټر چلوونکو له نن سهار د زابل په مربوطاتو کې د کندهار کابل لوی لار د څو ساعتونو لپاره بند کړې و او د عدالت غوښتنه یې کول.
پر ماشام په ولس بجې داغه وټاله سره وان سز موږ پنځه موټر درمخه ووته. تا واره ده چې بیا موږ سوارلې او دا نه غوایم شواکل په دغه پمپ کې چې بیا وارل ورور پر دوم ټاک باندې پر ټاک راګرځو. یو ټاک پر دمبر و مشتي دوم ټاک د سړی په دغه ځبن جو مشتي نازک باندې نه نه درمه د کوزیا ده. تا واره ده دغه وزر په مور کړو چې ورسره دغه وزر په ور و چاغه وس کایت خلاصې ده په سر کې وښتي هغه په یونو لړلې پیسې ده. دغه ځبرته مشته پر دغه فلک باندې بیا ما ده شی د لاس کښې تا وزر په رايټ پر هغه وزر سر بیا راز مور سړی را وښتي موږ نن دغه حال دي دغه ژوندګي د چا سره موږ هم پورې هغه موږ دراس
نه
نه ګور موږ پر دغه ځولاړ چا پروا نه ساتو نه دی نه د چا پروا لرو کې موږ ولي بیا دراس لک واره زم پر سر وول
دا برخه د الله سي په چا کووالم چې دغه به سیمه ورګه 500 زر په غړمال مره برکړي په 500 زر په 3000 په غړ چا کوی سره د بیت کې وو دا نه سي پر غو یو ولا دغه پر ار سړي دغه
نه نه راشو کې یو ورور خبر و چې پلانکی ولې دا کې پښتونه اسلام
نه نه دغه دا سړی وزلې د پر پو باندې 15000 وخت یو وزر او ته ونی پر د سر باندې په ټک پر د سر یو وستې دغه اسلام سره دغه پښتونواله سره دغه کوم ځوان سره پلیاج خدای پلیاج قرآن که څو زم خوروي دغه کوم چرلوي روانه کدا وس روانه پر له پوسه باندې ډیر زر پی وای.
بلخوا د زابل والی وای هغه پولیس یې نیولې چې پر موټر چلوونکی ډزې کړې او هغه وجلې. والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې د موټر چلوونکو اعتراض پای ته رسیدلې او د اوس لپاره د کابل کندهار عمومي لار بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوی. رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې لومړنی معلومات شې چې دغه موټر چلوونکو په غیر قانوني توګه غواګان یا نور حیوانات قاچاکول.
نن سر د تکړان د چینه په سیمه کې کومه پیښه ده چې څه و موږ حیات واسته وی حیات دوکسه مجرمین ونیول هغه کلات انتقال کړی دی او ادبی ارګانو ادبی قضایي ارګانو ته سپارلی دی. د مطربانانو اعتراض هم په همدې شرط پای ته ورسېدی چې قانون به حتما پلی کېږي او دا مو وعده ورکړی دی چې قانون به پلی کېږي. دا که هر څوک وي که پولیس وي که قومندان وي که بل هر څوک، هغوی ته مو ډاډ ورکوي، هغوی هم خپل اعتراضونه پای ته ورسول او اشاره بېرته د عام خلکو او عامو مسافرو د فارق لسه شوی دی.
تر دې مخکې هم د کندهار کابل او کندهار هرات پر لوی لار موټر چلوونکو د پولیسو د ناسم چلند او د هغوی څخه د وسلې په زور د پیسو اخیستلو څخه شکایتونه کړي.
ستاسو له پیغامونو
د یارات ماجورو د شرک سر د کمپس کې غږیږم او پرون غوړ مراد مست سرویرا وتلې د ماجر اصلي ماجر په دغه منطقه کې دی په شرک سر زو رګریشن کې نسپا کورونا ورڅخه پریښول نسپا کورونا سروې کړی دی او دوی وای دا جایان دي جایان کې دوی او تاسو په ماجرابات او په کادستان کې ټول سروې کړ مرته چراله پر مر باندې د جایان نوم شي دی او هغه اگر د جای خلک سروې کړی دی مر سره دا ظلم دا خلق کوي او کزمر ژغ اوري مر دا مشکل دی حال کی خیال نه کی دا خلق دا غټ تسلی اثر او دا غټ حالات سره مخ دی. وسلام.
السلام علیکم. زه د ولایت لوګر نه خبرې کوم. د مال دولت نه دا غوښتنه ده چې کله پاکستان وړ راځي او کله قزاقستان راځي په دا دوه میاشتو کې کوم 200 روپۍ جکسوي وړ خور او غریب نه شي اخیستلای. خلک کار نه لري، بیکاره دي، کار نهسته، بس وروره وړو مم جکړ په دې باندې باید چې بیخي په وړو باندې ټیکس وانه اخیستل شي او تجار هم باید چې دومره ګټه وکړي چې انصاف والا ګټه وکړي، نه دي انصاف. دغه ما غوښتنه ده دا به مغټ کومه کې خور او خلک د سبا او د بیگان لري بس وروره په یو بوجي کې 200 روپۍ فرق کړای ده په دا دوه میاشتو کې نور په مخه ښه.
هلمند ولایت بناوی دولت والی څخه خبر کوم. نو زه دا وایم چې موږ د سرابات برانډو علاقه کې دا نه مکتب دی چې دا ولې موږ ته نه جوړي دا را ته جوړ شي او دا کوپراتیک سلاره ته لسوالی پورې با دا راته شګه چې وشي ځینې موږ نه راوتای چې نشي کېدای ستاسې خراب لار دي. نو کومې ولسمشر ته یا مسترګا کومندان امنیت ګوره چې خبرې ډېر مننه د خدای په امان. وسلام. ازادي راډیو هلمند.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. دا پروګرام تر څلور نیمو بجو وروسته خبرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه لرو او ګڼ پیغامونه. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې به واوري چې د کونړ ولایت په سرحدي سیمه کې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د پاکستان او افغانستان ترمنځ حالات ترنګلې دي. که څه هم نن کومه پیښه نه ده رامنځته شوې خو وضعیت عادي نه دی. په دې اړه تفصیل درکوو او دا به هم واورید چې نامعلومو وسلوالو تیره ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو کس د خپلې درې کلنې ماشومې په وړاندې وشلی دی. په دې اړه د خلکو نظر موږ اخیستی دی او تفصیل درکوو. خو اوس به ازادي راډیو ته ستاسو اسمسونو ته مخه کړو چې ستاسو یو شمېر اسمسونه راستولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند لمارجې څخه پر ولسمشر او نورو دولتي چارواکو ژغ کوي چې لکه څنګه چې د طالبانو پر ضد خپل جنگي عملیات تیزوي او ګړندۍ کوي، همداسې د پاکستان پر ضد خپل جنگ ته د پوینا دوام ورکړي. عبدالرحمن له کابل پراستول سمس کلی کې د مماتی پونم یو جنگ سالار برقته کړی و. حکومت باید د کاسته سخت سزا ورکړي او د محکمه علني وشي. عبد الواحد مدخق له لوګره پراستول سمس کلی کې هغه چا چې د برق پایه تخریب کړی دی لافان ولسره لوی جفا کړی دی. حکمت الله حماس د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه پراستول سمس کلی کې د کندهار امنیه قمندان تعدید خان دی د کندهار کابل د لارې پیشه جدي تعقیب کړي. وړاندې مو په خبرونه کې راپور درلو چې په دې لویه لار پولیسو یو کس وژلی دی. بشیر حبیبزی د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکي دوه ورځې وشوې چې سخت باران دلته وریشي او دی په یو بل سمس کې مننه کوي چې ازادي راډیو د دوی اسمسونه خپروي. عبدالرحمن په یو بل سمس کې یو مخ کې امر علي شلې و دې ته اشاره کړې ده چې د برېښنا ریاست مننه کوي چې د کابل برق بیرته وصل کړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخور.
د تاجکستان صدر اعظم وای په سیمه کې د لویو پروژو عملی کېدل د افغانستان له امنیت سره ارتباط لري. قاهر رسول زاده دا خبره نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان اجرایه رئیس د شنګهای د همکاري سازمان د حکومتي مشرانو په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره نن د یو دولتي هیئت په مشرۍ ازبکستان ته لړ. د سرپل چارواکي وایي چې د سنجرک ولسوالۍ پورپوستو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبول سوې ده. دغه حمله چې تر نن سهار روانه وه په نتیجه کې د چارواکو په خبره تر 1500 زیاتو وسلوالو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کندهار کې د یو افغان وژنې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو سخته غوسه پارولې ده. چارواکي وایي چې د امان الله په نوم دغه کس پرون د ارغنداب ولسوالۍ په نقیبي مینه کې په خپل موټر کې د خپلو ماشومانو په وړاندې وژل سوی دی. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د یو توندلاري مذهبي ګوند په زرګونو غړي په اعتراض راوتلي. دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. د ترکیې او روسیې پوځیانو نن جمعه د سوریې په شمال ختیځ کې خپله ګډه ګزمه پیل کړله. دوی دا کار د هغې موافقې مطابق کوي چې د انقره او مسکو تر منځ باندې تیر اونۍ سلا سوې ده. په روسیه کې د انټرنیټ د کارونې په اړه یو لنجمن قانون سر له نن جمعې عملي سو. دا قانون په داس حال کې عملي کېږي چې انتقاد کوونکو خبرداری ورکړي چې له دغه قانون خبر پر آنلاین فعالیتونو د حکومت د کنټرول د پراخېدو لپاره استفاده وسی. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسي تور ولګوي چې په چیلي کې شخړو ته لمن وهي.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ کې اوسم حالات ترنګلي دي. پاکستانی پوځیان او افغان ځواکونه یو بل ته ګوته په ماشه او په سنگرونو کې ناستي. روانونه هلته جګړه وشوه، بیا اوربند وشو. له اوربند وروسته کومه پیښه نه درامنسته شوې، خو ولسی خلک د قوا وشتون اندیشمن کړي دي. د دې موضوع تفصیل له کونړ د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري پراپور کې.
که څه هم چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د اوربند څلورم ورځ ده، خو هلته اوس هم دواړه خواوې یو بل ته مورچو کې ناستي او هر شیبه د نوې جګړې د پیل کېدو ویره شته ده. ولسی خلک په سیمه کې د نظامی قواو شتون اندېښمن کړي او اکثره د کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کونړ ولایتي شورا منشي او د بریکوټ اوسیدونکي ملک شیرزمین خان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً خو حالات نورمال دي، نو ګواښ نشته دی. اوازه ده چې په ټانکونه راغلی او فوج راغلی، او حکومتي فوج راغلی دی. پرون خپل نوی کلي خلک یې ویستل. پرون شپه د ماښام اووه بجو نه ایسته لس بجو پورې خلک حتی بعضې په زور ویستل. بیا موږ خلکو سره هم تشویش پیدا شوي. پرون په دوکلام او بریکوټ کې هېڅ فامیل نه و پاتې، ټول لاړه. ولس د ډېر ترس لاندې ژوند کوي.
هغه وایي پاکستاني ملیشي له لانجمن ځای څخه شاوخوا 1500 متره لرې ځای په ځای شوي دي. د تېرې یک شنبې په مازیګر په بریکوټ کې د پرتو افغان ځواکونو او د پاکستانیو ملیشو ترمنځ هغه وخت جګړه ونښته چې پاکستانیو پوځیانو غوښتل چې د کونړ په خاوره کې پوسته جوړ کړي. یادې جګړې دوه ورځې دوام وکړ او بل اخره د پاکستان په غوښتنه اوربند اعلان شول. د پاکستانیو ځواکونو په ډزو کې درې میرمنې ووژل شوې او د یو ماشوم په ګډون درې تنه ټپیان شول. خو افغان مسؤلینو بیا دعوه وکړه چې شاوخوا شل پاکستانی سرتیري وژلې، د مقابل لوري د وسلو یو ډیپو او 15 پوستې له منځه وړې دي. د کونړ امنیه قومندانۍ مرستیال حاجي محمد یوسف مظلومیار چې له تیرې نږدې یوې اونۍ په ناړۍ کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې پروت دی، ازادي راډیو ته وویل دوی د پاکستانی او ملیشو حرکتونه څاري او که چیرته د اوربند له پریکړې سرغړونه وکړي افغان ځواکونه مقابلې ته چمتو دي.
کورونا خالی دا پوجان راوړي کورونو کې ځای پکړې دي پور غړې خپل کې، او دا کم ځای دی، دا جنجال دی، دا غیر نشاط خیمه لګولې هم څه کسان د لشکر طیبه دي او څه ملک کسان دي. ولا چې هغه ماته خوي دا هغه فکری و سره سره دي چې موږ پرونی ویلې تاسو اطمینان نه لرئ، دا ځکه ولې تاسو موږ شتون نلرو ماندرې ماجی تل هغه ویل چې یو سامان سولر او هغه شی نه غوړ او لاړه غشا ته ځکه خیمه ولا کوله
د ناړې وسیدونکو او افغان مسولین وای په کوم ځای کې چې پاکستان پوسټه جوړول غواړي دا د ډیورن له فرضي کرخې دی غاړه او د کونړ په خاوره کې ده او هیڅ کله به ورته د پوسټي جوړولو او نورو پوځي حرکتونو اجازه ورنکړي دا لومړی ځل نه دی چې په ناړۍ کې د پاکستاني او ملیشو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته کیږي بلکې له دې وړاندې هم څو ځله د پاکستاني ځواکونو د سرغړونو د کونړ د خاورې د لاندې کولو او نورو لاسوهنو په وجه غنی جګړې شوی چې پکې د جګړې دواړو خواو او ولسی وګړو ته مالی او ځانی زیانونه اوښتي دي
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب شی پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې چې دونیس پروګرام ته مخه کړو کندهار ته باور شو نامعلوم وسلوالو تیر ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو کس تخپل درې کلنې ماشومې په وړاندې وواشه د دغه پیښانزور په ټولنیزو رسنیو کې خبر شو او د خلکو سخت خبرګونې راوپاروه خلکو دغه پیښه غندلې او د یو واشه او بیرحم عمل بللې دی په ټولنیزو رسنیو کې د پیښې یو خبر شوی انزور یو خبر شوی انزور کې چې شایي لبري څو شی به ورسره خپل شوی وي څرګندې شي چې یو بیرېدلې څلور کلن شاوخوا ماشومه د موټر په مخکنی سیټ کې د خپل وژل شوی پلار په وینو لړلې جسد ترڅنګ ولاړه ده صادق رښتینی له کندهار راپور لري
اته د شکلن امان الله د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ وسیدونکو وو هغه تیر ورځ نه وخت د دغه ولسوالۍ په نقیب مینه کې د خپلې درې کلنې ماشومې په وړاندې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو سره ووژل شو د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی کاسې یو نظامی سرتیری و چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای په خپل موټر کې کندهار ښار ته د سودا اخیستلو لپاره روان و چې وسلوالو موټر سایکل سپرو ور باندې برید وکړ
د کور د جنو ضرورتونو در پوره کولو د پاره خپل اولادونه هم د ځان سره کښینولي و او غوښتل کندهار ښار ته راشي ترڅو د خپل کور د خوراکي توکي او جن نور ضرورتونه پوره کړي بیرته کور ته لاړ شي بدبختانه د هیواد د دشمنانو لوري ورته کمینی ولسو او د خپل کښنو یا اولادونو مخته ترور او په شهادت رسیدلې دي
د والي ویان وای بریټ کوونکې ترسیدلې خو پولیسو یې لټون پیل کړی دی بل خو یې امنیتي سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې وجل سی وکاس د کندهار ښار د ملا صاحب پسراکی کار کاوه د دغه پیښې انزور په ټولنیزو رسنیو کې خبر شو او د خلکو سخت خبرګونې راوپاروه خلکو دغه پیښه غندلې او دا یو بیرحمه عمل بللې
هغه ماشومه چې کله د پلار سره په څنګ کې ناست او هغه بتلل یا میلی ته بتلل یا به د قربانو دوستانو کرتل هغه ورته ګوري او یو ظالم را ولاړی چې داګه مخته یې پلار په شهادت رسی دغه تاثیرات فکر نه کوم چې دغه ماشومه ژوندې او د دې ل فکر دی ووځي چې یو پلار د یو ظالم له لاس په پام محضر کې وشتل کیږي او دا سه بیا وس ورته ګوري او هم دا سه بیا وس ما یوسف اتیږي
اصلا خو مار قتل او پسله وجنه د اسلام د لحاظ د افغانیت د لحاظ یو ناروا عمل دی بل دغه کوچنی تر آباد پورې په دغه کوچنی دغه حالت تیر نسی او د ذهن شکنجاوي د دې سره سره چې د شکنجه سوله په نړیوال رسنیو په دې ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خود دغه دین نه دی او د په اسلامي ملک په اسلامي خاوره کې دا کار تر سره کیږي
باور وکړه چې د کندهار او د انسان د نامه څخه مې کرک وسوله چې انسان دغنه به رحم کېدلای شي چې د درې کلنې ماشومې و مخته دغه د کورنۍ یو غړی په ډزو وشتل کیږي بیا وجل کیږي زما په نظر ایوان هم دغنه به رحم نس کېدلای
د پیښې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی دا په داسې حال کې د چې په دې ورستوي کې په کندهار کې د هدفي وژنو ګراف لوړ شوی او په هر ونی کې څلور تر پنځو پورې بیلابیل کسان ترور کیږي
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو دوستانو السلام علیکم هله د شي جوړ روغ اوسې دوستانو پدېونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ غوړم چې د کونړ ولایت د هغو اوسیدونکو ستونزو ته هم ورسو چې په دې تیرو څو ورځو کې لکه څنګه چې تاسو هم راپورونه اوریدلې دي د پاکستان له خاورې څخه پر دوی باندې توغندي وشتل سوي دي دوی له خپلو کورونو بې ځای سوي یو شمیر زموږ هیوادوال وژل سوي هم دي او یا ټپیان دي خو د خلکو ستونزې ډېرې دي او دغه راز د نور ولایتونو څخه هم زموږ دوستانو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي او د کونړ له اوسیدونکو سره یې خپله غم شریکي او خواخوږي ښودلې ده دا به هم او ورسره به د کونړ د والی سره هم مرکه وورو چې د دغو بې ځایه سوي کسانو سره د مرستو په اړه سره غږېدلې دي یو خبرې کړې دي نو ډېر مونږ څنډومه لمړی به ورسو تاسو پیغامونه ته بیا به د کونړ د والی عبدالستار میرزا کوال سره مرکه ووري او دغه راز که وخت پاته سنو د نورو اوریدونکو چې د افغانستان د نورو ولایتونو او سیمو څخه خپل شکایتونه او ستونزې مراستولې دي هغه به هم خبرې کو درته نور مون نزندوم ورزو پیغامونه ته
درې زنانه شهیدان دي درې نارینه زخمی دي چې د زخمیانو کې یو کرابودین په نوم ده دا څلور کلن دی او یو معلم دی او بل یو سپینګیره ملک دی ولس خو کاملا د حکومت ملاتړ کوي د دو کلان ولکم د هغوی پوسته جوړه کړې ده آخوا ته سیمې خاردار یې تاو کړی دی دغه نقطه داسې ده چې دا بېخي دلته د پوستې د هغوی دپاره هېڅ قانوني جواز نشته دی ډېر کوشش وکړو طالبان یې دا څو کاله وهڅول
السلام علیکم زه رحمت الله ده کنا سیمې اړیکې نیولې ده ورور دغه د پاکستان نی پوځ وو د افغانستان د پوځ کومه جګړه په کونړ ولایت کې روانه ده د نړې پوځ پالي کې راوړل رئیس جمهور په دې اړه باندې ډېر اقدامو کې وزیر د دفاع باندې ډېر اقدامو کې د پاکستان مخه ونیسي پاکستان خو یو خراب ملک دی بعد افغانستان پوځ او پولیس ټول دوه تامه ورکړي د پاکستان په ضد باندې سخت مقابله وکړي او بعد موږ افغانستان د هرې دوی شي هر ګام ساتنه وکړي او سلام
زما پیغام دا د اجر شبکسان له دان یم د ځینې فرې د کاني ګړي خاري خو ولایت نه زما پیغام دا دی چې باید په کونړ نه چې څومره جنگینه کیږي باید کونړ یم کله سو درګي په هر سیمه کې نیږي خو ولایت ځوانون دا نه تو ژلو په سیمه کې خاصه ای جنگیږي باید وو جنگیږي ځکه جنگیږي چې د پاکستان خپل خورانه کې نیم ساتلو جنگیږي جنات توجب شو په خپل خورانه وو جنگو خپل خورا د لوی دښمن نه دی پاکستان دا غره باید پولیس کې زیر نه کی
زادر اور اور دین کو سلام سلام باندې کوم زمان عبد القادر دے دننګار د ولایت څخه په تماس کیم د کونړ پولیسونو باندې وکم او د ننګرهار پولیسونو باندې راکوم او په د لوړپور چرواکو باندې راکوم په اشرف غنی باندې راکوم تر چې وای چې موږ ولی صاحب باندې راکوم د کونړ ولی صاحب باندې تاسو چې موږ په سلام کې یو مرمه جواب په یو مرمه ورکو نو دا څنګه بی ګنا ولس مرکیږي تاسو هیڅ څه هم ونه کړلو تاسو څنګه بی ګنا ولس پاکستانان په توګه دې بریدو نه کیږي تاسو هیڅ جواب ورنکو زمونږ دا غره د اوس تم ورځ د چې زمونږ مشومان مړ کیږي او وزیر دفاع ولوی درستیزه او د مونږه د ولسم شرمانه وایا نه هغه وای چې مونږ د پاکستان نه پکله کا غواړي چې باید دا حمله ودروي حمله چرته ودروي غوړه مخکې شو پوسټي جوړي کا حمله ودروي ور مخکې شي حمله ته وکړي کین په دې ولس غو کې دې ولس ته کوم چې په خپل پورته شې سلاګانی واخلې د پاکستان په مقابل کې خصخ جنگ وکړي ازادو اوریدونکو ته ټول ته سلام علیکم فلحال په محافظه
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مراستولې و نور هم ستخو موږ د بیلګې په ډول هم دغه پیغامونه راوخستل ورزو د کونړ د والی عبدالستار میرزا کوال مرکه په ګډه ورو چې په لومړي سر کې د همدې پیښې د پایل په اړه راټوي
ډیره مننه ځوان دی اوس بالکل کونړ کې د نړۍ په ولسوالۍ کې د مزمو په ولسوالۍ کې هغه سرحدي پوسټ یې د نړۍ ولسوالۍ موږ سرحدي ولسوالۍ دا چې ډیورن اوسکار سره پرته ولسوالۍ ده هلته د دواړو خواو ته ساتي او سنګرونه دي او تارڼې دي زموږ تانا چې دا کومه پوسټې چې دي هغه پوسټې متاثر پاکستانیانو غوښتل، د پاکستان پوځ غوښتل یو راکین دی یو تپا د هلته راشي او هلته نوی تانه یا نوی پوستا او نوی بیل جوړ کړي. په دې برخه کې درې میاشتې مخکې دا کار کړی و، بیا د هغې مخالفات وشو، بالاخره دوی په شا شو. دغه ځل بیا دوی وغوښتل چې دغه حریم دغه راکیم یا جګه استفا کې بیا پوستې جوړې کړي. بیا مو هغه ټول معیارونه او ټول اصول چې هغه د ډیپلوماتیکو اصولو په اساس